دوستانو ستلمو شهید آزادی رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله کې موزه اجمل ان ل خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼلې، وایي چې باید عملي شي. پر انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره وي ښه خبر دی. دوستانو په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلالزئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي د جدي شپږمه د دې هیواد په معاصر تاریخ کې توره ورځ ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بیساري ډول زیات خبریالان ووژل سو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په جرمني کې د امریکا د پوځیانو یوې اډې ته ورغی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای نن په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر بل هر کال خونړی و. په وروستیو 1200 میاشتو کې په افغانستان کې 40 خبریالان وژل سوي. د نای مشر مجیب خلوتکر نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې د تیر کال په پرتله 13% زیات شوي دي. خو د خبریالانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سی پی جی له نیویارکه په خپل کلنی رپورټ کې چې د ډسمبر په 19مه یې خپور کړی و، وایي چې په ټوله نړۍ کې پر خبریالانو حملې زیاتې وې او 350 خبریالان په وروستیو 1200 میاشتو کې په بیلابیلو هیوادونو کې وژل سوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي د جدي شپږمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې وه توره ورځ ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لا هم هغه ستونزې چې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي تر یرغل وروسته پر افغانانو تحمیل شوې د خلکو په فکرونو باندې احساسېږي. د پخواني شوروي پوځ په 1909 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او وروسته شوروي عسکر په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووت. وسلوالو طالبانو نن د جدي د شپږمې په مناسبت یوه خبر پاڼه خپره کړې او امریکا ته یې خبرداری ورکړی چې که له افغانستانه خپل عسکر ونباسي د پخواني شوروي د برخلیک سره به مخامخ شي. د افغانستان پر تولیداتو د بار موټرو اول کاروان سبا ترکیه ته رسیږي. دا د افغانستان د کورنیو تولیداتو اول کاروان دی چې د لاجوردو پر لار ترکیه ته رسیدونکی دی. په استانبول کې د افغانستان د کنسولګری چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر تقریبا 2 اونۍ مخکې د لاجوردو پر لار باندې له هراته روان شوی او سبا ترکیه ته ورسیږي. په دې لاریو کې ممیز، کنجد، پنبه او د ځینې میوو تخمونه بار دي. د کرکټ نړیوال جام نن د دسمبر په نن بامیان ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم بامیان ته تللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په میاشت کې په 15 نیټه د زمبابوې په پلازمېنه هراري کې د ویست انډیز لوبډلې ته ماته ورکړه او نړیوال جام ته غوره شو. د کرکټ د نړیوال کپ سیالۍ به د 2019 میلادي کال د مې میاشتې له 13 د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي نن په بامیان کې وویل
این دفعه نوبت افغانستان است ان شاء الله.
دای وای چې دا ور په افغانستان د لوبډلې د بری وار وی او ویل چې د افغانستان لوبډلې د نړۍ په ډیرو زیاتو ټیمونو کې دغه مقام ته ځان رسولی دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او 101 نور کسان نن له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان شوی دی. دا پریکړه پاکستان کې له مالی تورم او د پیسو سپینېدو له مسلې سره په تړاو شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن ویلي چې د فدرال پولیسو څېړونکي په دې باور دي چې آصف علي زرداري جعلي بانکي حسابونه لري. آصف علي زرداري د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی دی. پر آصف علي زرداري له پاکستانه د وتلو ممنوعیت نن ولګی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل یو لسمه کلیزه ده. آصف علي زرداري له بینظیر بوټو سره واده کړی وو او وسته هغه کونډ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په جرمني کې په یو پوځي اډه کې له امریکایي عسکرو سره وکتل. ډونالد ټرمپ عسکرو ته د بیسبال پر خولیو لاسلیکونه وکړل، سیلفي عکسونه یې ورسره واخیستل او روغبړ یې وکړ. ډونالد ټرمپ پرون پرته له دې چې مخکې اعلان وشي عراق ته ولاړ او د الاسد په نوم په پوځي اډه کې له امریکایي پوځیانو سره وکتل. هغه یو وار بیا له سوریه د خپلو 2000 عسکرو د ایستلو د پلان دفاع وکړه.
دا وایي موږ دلته ولس نه جوړوو، د سوریې بیارغونه سیاسي حل غواړي چې قیمت یې باید د سوریې ډېر بډای ګاونډیان چې سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي ورکړي، نه امریکا. د سعودي عربستان حکومت پرون رامخکې شو او د سوریې له بیارغونې سره یې د مرستې اعلان وکړ او د ترکیې حکومت ژمنه کړې چې د داعش ځالې به دلته ویجاړې کړي. ډونالډ ټرمپ وویل چې په سوریه کې د امریکا ماموریت هیڅکله دایمي نه و. او رپورټونه وایي چې په روسیه کې به راتلونکی کال اقتصادي رکود او مالي تورم زیات شي. رویټرز خبري اژانس په یوه نظر پوښتنه کې له اقتصادي څارونکو او پوهانو سره خبرې کړې دي او په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په روسیه د غربي هیوادونو له لورې د نورو بندیزونو د اعلان امکان د روبل د نرخ ټیټېدل او د مالیې زیاتېدل شاید د روسیې د اقتصاد کمزوري سبب شي. رویټرز ته اولسو کسانو چې خبرې ورسره شوي ویلي چې د روسیې ناخالص کورنۍ تولید په روان کال کې 1.5% و خو راتلونکی کال به دا وده 1.4% وي.
خبر نو ملاحظه رادیو نو اوریدل په ساتي رادیو ډاټ کام کې چې موږ به پانه د هر وخت خبر او نور خبرونه لوستلای شي. دا افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول ستایي او ادا د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي خو عملي کول یې ضرور دي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړئ چې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره قوي ښه خبر دی. نن د جدي مرغومي شپږمه نیټه ده. 9 کال مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي لهکرو پر افغانستان یرغل وکړ چې له هماغه راهیسې په افغانستان کې جګړو په یوه او بله بڼه دوام کړی دی. په دې مناسبت له کابل نه رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. دا به مو واورئ چې د بلوڅو یو ملتپاله ګوند د خپل یو مشر وژل کېدل تایید کړی دی. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون پولیس ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید په عمل کې هم عملي شي. د دې کمیسون رسیال عبدالحی اخونزاده زاده لري ته ویل د امنیتي ځواکونو لپاره د اصول او تګلارو وضع کول او بیا څارل د پولیسو په ژوند او نظم مثبت اغیز لري. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وظیفوي پټو رازونو د ساتنې او د زیان د کچې د کمیدو په خاطر د پولیسو لپاره ځینې نوي لایحې او مقررې اعلان کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډیره مرسته کوي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنۍ چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کې دوی هم ټینګار کوي.
دین زاینه پولیسو کوم اواز او چټکوي هغه مسایل و چې دوی غوښتل فشار راوي منې دي پر حکومت باندې. خو دا مسایل بیا د دشمن په قسم تمامې ده. کوم مسایل چې مست پېښ ده د پولیسو ژوند خواز کړي مسایل را مست کېدل هغه باید دوی خپل د مسولین سره شریک کړي وای یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوک کې باید هر څوک واوري او دا غوښتل چې دشمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د کورنۍ چار وزارت پر افغان پولیسو یو لړنوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې د کورنۍ چار وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوی چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفی او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات، په ټولنیزو تصویري، چاپي او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شویو مواردو او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په فوزي یونیفورم کې همدارس د فوزي تاسیساتو او دفترونو څخه د اکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي کې دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي له دندې څخه به لری کړای شي. د کورنیو چارو وزارت د ځان کچې دراکمې دوه خاطر دانوي موارد لاغې ورسته وزکړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت ته د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزاد رسنیو څخه د ملاتړې ادارې یا نیک څم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانی د مسلکي ډسپلین په خاطر مهم بولی. لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغوی د یو ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر هلته نشته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د شروع د آشنا کېدو له طریقه یا مثلا د همدغه شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې هم خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې بند دي او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوې بڼه خپل سری دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدران و چې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د چارواکو په هغه سرګندونو یې خبر کړو چې وایي پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم دي او په عمل کې باید عملي شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، یو وار بیا مهر کله کو نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي 2013 میلادي کال په دې هیواد کې د خبري اعلان لپاره تر ټولو مرګونه او خونړی کالو. د ادارې نن په 2013 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې په پرتو ستونزو، بریدونو او کړاوونو خپلې موندنې او تحقیقات له خبریالانو سره شریک کړي دي. په اړه یې د فیروزی عزیزی رپورټ اورو.
د افغان خبریالانو د ملاتړ دفتر نه وایي سږنی میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغه دفتر اجرایوي مشر موجیب خلواتګر د پنځمې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
امسال سال 2018 میلادی
کې سګنه، یعنی 2013 میلادي کال چې زموږ یو ورستۍ ورځ تیرو، د تیر 2013 میلادي کال په پرتله له خبريالانو سره د تاریخوالي د کچې 13% زیاتوالی شاهدان یو.
د دغه دفتر په خبره سکال د ټول هیواد په کچه له خبريالانو او رسنیو سره د تاریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې شل یې د وژنو پیښې، شل د ټپي کېدو پیښې، 95 د ګواښونو پیښې، 40 د وهلو ډبولو پیښې، 12 پر رسنیو د حملو پیښې، 1 د اختطاف او 49 پیښې نورې بیا معلومات ته د نه لاسرسي پیښې دي. نه ویل خبريالانو او رسنیو سره د زور زیاتی عاملین 55% حکومتي چارواکي، 20% طالبان، 14% ناپیژند وسلوال او 8% عام خلک دي. د همدغه کال د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د ازادي راډیو دوه خبريالان سباون کاکړ او عباد الله حننزای او د غشان فرشته محرم درانی چې نوې غختل په دغه راډیو کې دند واخلي هم د کابل په ششدرک سیمه کې په 14 کې وشل شول. د نای دفتر د معلوماتو لمخې تیر 2013 میلادي کال کې بیا د ټول هیواد په کچه له ژورنالیستانو او خبريالانو سره د تاریخوالي 1.5 پیټه په حساب شوی وي چې زیاتې د وهلو ډبولو، اطلاعات د نن لاسرسي او ګواښونو پیښې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار سید جعفر راستین چې د غونډه کې ګډون درلود وویل چې دوی د افغان خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره ځینې مقررې جوړې کړې چې وروستۍ شوي هم دي.
تدوین اسناد تقنینی در حوزه
د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب او له دوی نه د ملاتړ لپاره د تقنینی اسنادو تدوین د خبريالانو د امنیت مقرره چوړان دي. د خبريالانو په ګډه کمیټه کې طرز العمل او مقرره ته ارتقا وکړه. همدارس د جګړې له کر خو د خبريالانو د امنیت لپاره مو مقرره برابر کړې چې ورسته شوی هم دي. لمن یو چې د خبريالانو د ژوند لپاره ګټورې تمامې سي.
خغلی خلواتګر دا هم وویل چې حکومت او د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او ادارې باید د ټول هیواد په کچه داسې پلانونه هم تنظیم کړي چې له مخې هم د خبریالانو ژوند خوندي او هم اطلاعات ته د خلکو لاسرسی زیات شي. افغان خبریالانو هم په وار وار له حکومت غوښتي چې د دوی خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن د جدي مرغومي شپږمه نیټه ده. 9 کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوځونو په افغانستان یرغل وکړ. له هغې راهیسې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې په یوه بڼه جګړه دوام لري. په دې موضوع چې د جدي د شپږمې په اړه افغان چارواکي او په افغانستان کې نور د نظر خاوندان څه وایي، اکرام الله اکرام له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده، د افغانستان اجرایي ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږند ګڼي او وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
په تاریخ کې یو تر ټولو بده توره او خونړۍ ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کېږي افغانستان، او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لار سولې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزون وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګم نه د راپیل شوي بحران غزول غواړي، ورانې رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند دخلي. 9 کال وړاندې د 1450 لمریز کال د جدي پشپګم نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوښت. د راپورونو په بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببر کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حافظ الامین یې وواژه او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزونو وروسته د 1450 لمریز کال د دلوي پر 26 نیټه له دې هېواده ویستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر بنسټ په یاده موده کې سلګونه زره افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي مشر قومندان قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وای روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدليږي، تاثیرات یې د جدي لشپګم نیټه څخه راپاتې دي.
د دې ورځې نجکم تسلسل تر اوسه پورې د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات پر نامه او شوروي د وخت مشرانو کو جمع کې قید ده. هماغه تسلسل ده چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، او نتیجه دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد د یرغل لامل افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واهه.
د مجاهدینو د خپلو د اتفاقیو له امله چې د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره یې افغانستان وران کړ، افغانستان یې ړنګ کړ، کابل کې زرګونو کسان ووژل شو، شهیدان شو، ادارې له منځه ولاړې، ملي اردو ملي امنیتي ځواکونه تباه شو،
خغلی کټوازی وای باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابر کړه. نوموړی وای افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو تجربو څخه په ګټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه بیدارې وایي که د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډ په دې بهیر کې د اصلاحاتو په هدف وي نو یو ښه اقدام دی. په موضوع له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د دغه هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو د احتمال تر څرګندونو وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د اصلاحاتو لپاره په دغو ټاکنو کې ځنډ یوه حتمی خبره وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دا هم وایي کله دې ځنډ وروسته بیا هم په انتخاباتو کې د روڼوالي د نشتون په تړاو خلک اندېښنې شریکې کړي، په دې صورت کې د قانون د نقض سربیره د هیواد د عزت موضوع هم مطرح کېدلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
که دا ځنډ بیا هم بې پلانه وي له بده مرغه سره له دې چې اساسي قانون به نقض سي، پایلې به یې بیا هم د افغانستان او د خلکو عزت او برو ته سخت تمام سي. خو که ورته پلان جوړ سوی وي او متخصص مدیر او صادق خلک دی کمیسون ته راسي، انشاءالله چې یو ښه خبر به وي او حداقل موږ به وکولی سو چې له ټاکنو وروسته جنجالونه ونه لرو که یې څوک نتیجه مني او که نه.
ښاغلی رشید وویل چې د افغانستان حکومت او خلک نشي کولای په پټو سترګو او مرموز ډول ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړ شي، داسې ټاکنو ته چې زیات ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ ویلي چې ولسمشریز انتخابات ممکن د حمل له 1.5 نیټې 2.5 میاشتې وروسته وشي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکي کال د حمل د 1.5 نیټې د ټاکنو ورځ اعلان کړې وه او ویلي وو چې 80% ورته چمتووالی نیولی دی. همداراز له 15 ورځو را په دې خوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده چې تر دې دمه 50 کسانو د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې د انتخاباتو له کمیسون نه ترلاسه کړي خو چا نوملیکنه نه ده کړې. سره له دې چې تېره ورځ دغه کمیسون وویل چې په انتخاباتو کې له داخلو اړخونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې، سیاسونو او حکومت سره یې سلام مشورې کړي او د پنجشنبې په ورځ به دغه نیټه رسمن اعلان شي، خو د انتخاباتو کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن راتلونکې اونۍ دغه نیټه په ډاګه شي.
د دې لپاره چې موږ د میزان له 28 انتخاباتو زده کړې کړې وي او په څو برخو کې اصلاحات رامنځته کړو، تېرې ستونزې به په راتلونکي کې تکرار نه سي. په اړه بحثونه روان دي. د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به موږ د انتخاباتي شریکانو په حضور کې پرېکړه وکړو.
خدا چې آیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د ټاکنو د نیټې په ځنډیدو سره د هیواد اساسي قانون نقض کړی او کنه؟ د حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وایي په هغه صورت کې چې د انتخاباتو کمیسون د ځنډیدو لپاره مواجه دلایل ولري، د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې ځنډ او بدلون کومه ستونزه نه ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي اوریدلی شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا په نوم باندې یوه شورا وایي چې د افغانستان د سولې روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او په کار ده چې په دغه مذاکراتو کې د خلکو له منځه بې پرې کسان وګمارل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست به وایي د افغانستان د سولې په تړاو په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي او هیله ده چې که څوک ورسره مرسته نه کوي نو خنډ کیږي به هم نه. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې بې نتیجه او د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. د دغه شورا رئیس سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه شورا د غړو په ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو لپاره چې د سولې عالی مشورتي بورد جوړ شوی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي. ده وویل د سولې مذاکرات هغه وخت بریالي کېدلی شي چې واک یې له ملت سره وي او مذاکره کوونکې ډله دواړو خواوو ته د منلو وي.
درې امورات ضرور دي. ملت ته واک اتفاق درېیم معیار ورته جوړول چې اسلامي معیار وي، او دوهمه خبره مو دا ده چې 4000 کسه به ووځي، نیمه به ووځي، لیکن د افغانستان موضوع باندې حل کیږي نه. هغه په دې حل کیږي چې د خارجانو ټول نظامي خلک د افغانستان څخه ووځي.
سید اکبر اغا دا هم وویل چې په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې وو، ځکه د مذاکراتو لپاره منل شوی میکانیزم نه درلود. د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې روانې هڅې هیله بخونکې نه ګڼي چې په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانانو او په خپله زلمی خلیلزاد هیله مند کړی ده. سربیره پر دې په روانه اونۍ کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي راتګ د افغان حکومت په وینا بله هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تر سره شوو هڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته هیلې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې عالی مشورتي بورد د افغانستان د خلکو په خوخه جوړ شوی دی.
د افغانستان د سولې په اړه هڅې روانې دي او نړیوال او د سیمې هیوادونه هم له دې هڅو څخه حمایت کوي او هم په کور دننه د سولې لپاره اجماع شته. د سولې عالی مشورتي بورد ټولنې له مختلفو اقشارو سره د حکومت د مشورو او وړاندیزونو په نتیجه کې جوړ شوی دی او د ټولو وګړو د افغانستان نه نمایندګي کوي.
د افغانستان سیاسي ګوندونو د ملي شورا اکثر غړو خلکو او مدني ټولنې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو له پیلېدو سره ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو پیل شوې پروسه د سولې لپاره یوه ښه موقع ده او حکومت او خلکو ته پکار ده چې کلک ملاتړ وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
درنو دوستانو، تاسو موږ خپل ساتي رادیو ناوړی دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې دا ساتي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 مو په صاف او واضح توګه خبريږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری نه واځي دا چې موږ د وی پانل لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، مطالب او ونیس پروګرامونه زموږ په پاڼه کې له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. زموږ دا ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. او سم مخکې له دینه چې د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې شي، د دې نیم ساعت خبری مجله وروستی رپورټ راخلو. د بلوچستان ازادي بخونکو غورزنګ تایید کړي چې یو مشر په یو برید کې وژل شوی دی. دوی ویلی چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ له خپلو 15 نور ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوی. خو د پیښې د ځای په اړه یې څه نه دی ویلي. اسلم بلوچ د هغه برید له ترهانو څخه بلل کیږي چې تیره میاشت په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری وشو. د دې رپورټ جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلوچستانو د ازادي بخښون کې غورځنګ ویان جیان بلوچ په یوې لمې کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبره شوې، ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 15 ملګري په 14 کې چې ځای نه ده شودل شوی وشل شوی. په لمې کې په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو افغان چارواکو ویلي چې ورمو ورځ د کندهار په عینو مینه کې په یو ځانوژن کې حمله کې د بلوچستانو یو کور په نشه شوی و. د بلوچ بیلتون پالو مشر او ملګری ورسته لاغه وجل کیږي چې 13 میاشت درې وسلوالو په کراچي شهر کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه چې په نتیجه کې درې سره بریټ کونکي، دوه پولیس او دوه ملکیان وژل شول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وژل شوی دی. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چانه دی منلې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي ګازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له څو لسیزو راهیسې د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچستانو ازادي بخښونکي غورځنګ په تیره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی د هغوی د خپل خوري لزیر مو څخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دین ساته خبری مجلې پای ته ورسیدو. هغه خبرونه او رپورټونه چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو واوریدل دا او نور زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت خلاک سنو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم بل نیم ساعته خبری مجله درته